د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې یو ساعت خبرونې په اوږدو کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه مطالب خبرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو او امریکایي چارواکو پلاوی نن د دوهمې او وروستۍ ورځې لپاره په دوحه کې خبرې کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په امریکایي پلاوی کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست، او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د دې غونډې ګډونوالو تر اوسه د خپلو خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې دواړو لورو په اجنډا کې د بیلابیلو موضوعاتو خبره کړې وه. امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دوحه کې به د ښځو او بشري حقونو پر مسایلو تمرکز وکړي، خو د طالبانو چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو، هوایي حریم او بندیزونو موضوعات به د اجنډا په سر کې وي. د تیخوره ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم د فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.1 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. په راپور کې د دې ستونزې علت د کلونو جګړو، بېوزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا یاده شوې، چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شویو شمیر لوړ شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګ د راپور له مخې په برید کې چې پرون د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، 3 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستاني پولیسو په یو بیان کې راغلی دی چې د لومړنیو څیړنو له مخې برید ځانمرګی و او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوی و. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي برید غندلی او ویلی دی چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د روسیې د ملیشیا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاڅون مشري وکړه، پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلی چې د دې ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پریګوژین نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي، خو تیره اونۍ نوموړی په سانت پیترزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کیږي چې د روسیې ملیشو دا لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي. او پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله له 200 ډیر اوکراینی ماشومان روسیې ته لیږدول شوي دي. دا خبره د روسیې د ماشومانو کمیشنری ماریا لووا بیلووا پرون یکشنبه په یو راپور کې وکړه. په راپور کې ویل شوي دي چې اکثره د ماشومان له خپلو والدینو یا خپلوانو سره روسیې ته بیول شوي. د تیرې مارچ میاشتې په 18 په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د ماشومانو د کمیشنر یعنی ماریا لووا بیلووا او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د انتقال له کبله په جنګي جنایت تورن کړل او د هغوی د نیولو حکم یې صادر کړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې په واورې چې ایرانی چارواکو ویلي دي د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبخور په اړه موافقه کړې ده. د یوې فرانسوي ټولنې راپور د هغو تیخورا افغان ماشومانو ویرون کې شمیرې خبرې کړي چې د شیدو له طبي حق څخه محروم دي.
ماشوم چې دا ساید شیدې نه لرم ته شیدې ورکم، ځکه چې تشویشونه دي، نه تشویش له لاسه ده، نه خوراکي له لاسه مشیدې چې سمېږي خپل شیدې نسته.
د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکي وای د ورستیو سیلابونو لکبل په سیمه کې بلابل ناروغي زیاتې شوې.
دلته مالونه مواشي هم ډیر لمزه تللی تاسو ودی دلته تر اوسه پر لمو په دې نه توانې دلی چې مکمل له عراقي نه وباسو نو دغه وجه نه خلکو ته مرزونه پیدا سوی دي.
په یو بل راپور کې په باجوړ کې د پرونی بریت په اړه تاسو ته معلومات درکو.
ټول علما چې کوم ځای سره نږدې وو یختم ډېر کسان وو بلاک شو برېښنا وشو د برېښنا څخه چې وکتل سبونه چې کوم دی سبونه چې کوم دی هغه کسان پراته.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې په دوحه کې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د روانې غونډې پر احتمالي نتایجو بحث کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته شیبه ورسته په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو اترو په اړه جزئیات ترکو. خو له هغه مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره لومړنۍ موافقه شوې ده. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ایران د اوبو د حق په مسله کې باید مسؤلانه چلند وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره ده. مهرباني وکړئ تلاش صاحب.
سلامونه. د هلمند سیند پر اوبو د طالبانو او ایران حکومتونو ترمنځ له تاویل ماویل او د دغه سیند د حقابې د تړون په ماتولو د یو بل تورنولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه له طالبانو سره یو لړ لومړنیو هوکړو ته رسیدلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل وروستیو کې په دې اړه د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبرې کړې دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د هلمند سیند د حقابې د 1950 کال هوکړه لیک تجمن دي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې طالب لوری دی د هلمند سیند د ایران د حقابې په تړاو مسؤلانه عمل وکړي. مخکې له دې د ایران مرستیال ولسمشر محمد دهقان هم د ایران له شفقنا خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزارتونو د هلمند سیند کې د ایران د حقابې په اړه خبرو کې مثبتو پایلو ته رسیدلې دي او له مقابل لوري سره د دوی خبرو جواب ورکړی دی. دا چې د طالبانو او ایران حکومتونه د هلمند سیند د حقابې په اړه کوم لومړنیو هوکړو ته رسیدلی دي د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان دی په اړه جزئیات ورنکړل. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي او د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان هم د ازادي راډیو پښتنې په دې اړه جواب نکړي. د لومړی ځل نه د ایراني چارواکو له دې مخکې هم په ځلونو له هلمند سیند څخه د خپل حقابې غوښتنه کړې او د طالبانو حکومت یې تورن کړی چې دوی ته خپل حق نه ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل دا موضوع رد کړی او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې ویلي چې ایران دا موضوع نه سیاسي کوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد هم مخکې رسنوی ته ویلي چې د ایران حقابه تامین شوې ده. د هلمند یا هیرمند د اوبو معاهده د 1950 کال په کب میاشت کې یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی و. په دې معاهده کې راغلي چې افغانستان د ایران حقابې ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارولو صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورماله او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزي حوزه اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 840 میلیونه مکعب اوبو حق لري. حال دا چې په وروستیو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوزو اوبه ډېرې کمې شوې دي او د طالبان حکومت هم ایران ته د کم اوبو یا هم د دغه تړون د خلاف د اوبو رسیدل هم د وچکالۍ لامل بولي. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لامل هم پرله پسې وچکالۍ او د کرکلو لپاره د اوبو کمښت یادېږي.
حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریالو چې د ایرانی چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. ایرانی چارواکو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د هلمند په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره یوې لومړنۍ موافقې ته رسیدلی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د طالبانو او امریکایي چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره په دوها کې خبرې کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په امریکایي پلاوي کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي، نوریاس نوري په استودیو کې راسره ده او معلومات راکوي. نوري صاحب مهرباني وکړئ.
بلې، تکل صاحب، د دوهې د کتنې په اړه زیات جزئیات روسه نه دي راوتلي. تکل شوی و چې پرون دواړه لوري په دوه کې سره راغونډ شي او د مختلفو موضوعاتو په اړه خبري وکړي، خو دواړو لورو مختلف دریځونه څرګند کړي. کوم موضوعات چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دوهې ته لتلو مخکې خبریالانو ته ویلي، هغه د امریکایي لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوې اعلامیې سره په تضاد کې دي. متقی ویلي چې په دې کتنه کې، البته چې تر اوسه پورې موږ جزئیات نه لرو، چې آیا د پرون د دوهې دوی سره کې نستل او پر دې موضوعاتو خبرې وکړي، کنه نن هم ویل شوی چې دواړه لوري به سره کینی او خبرې پکې وي. خو د اوریدونکو لپاره خایدا مهمه وي چې دواړه سره بیل بیل دریزونه لري. متقی ویل دي چې په دې خبرو کې بل امریکایي لوري سره لکه د افغانستان د کنګل شو شتمنه او د ازادي دو په افغانستان چې کوم بندیزونه لګیدل دي، هغه د پورته کېدو، د بانکي محدودیتونو د لری کېدو او همدارنګه له تور لستونو د ختمولو چې د طالبانو یو شمېر مشران تر اوسه په دغه تور لست کې دي او د کابینې اکثره غړي هم دي، او بل اخر د په وینا یو مثبت تعامل ته د لارې هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته د ودی ورکول پر موضوعاتو د طالبانو له پلاوي سره خبري وکړي. خو د امریکایي لوري بیا نور موضوعات څرګند راپورته کړی دی چې د طالبانو له پلاوي سره به په دې غونډه کې مطرح کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوي به په دې خبرو کې د هغو موضوعاتو لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام چې تر اوسه پورې امریکا په دې برخه کې لوی بسپنه ورکوونکی پاتې شوی، یعنی په تیرو دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، شاوخوا 2 میلیارډ بشري مرسته، نقدي مرسته تقریبا امریکا کړې. په دې به خبرې کوي. اقتصادي ثبات د افغانستان د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره د عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشي موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې مسایل یاد کړی چې دی او ته په دې خبرو کې لومړیتوب ورکوي. دا البته هغه مسایل دي چې دواړه لوري پکې ډیر واټن لري. د بشري حقوقو موضوع په تیر د خزو حقوقو موضوع د طالبان او منجو د امریکایي لوري او من جمله د نړیوال ټولنې لپاره هغه کلیدی مسله ده چې تر اوسه پورې د دې خنډ شوی چې د طالبانو حکومت هیڅ یو د نړۍ هیواد هغه په رسمیت ونه پیژني. او په کراتو کراتو موږ د لویدیځو چارواکو څرګندونې اوریدلې دي چې پر طالبانو یې غږ کړی دی چې که غواړي د نړیوالې ټولنې مشروعیت ترلاسه کړي، نو باید دغو حقونو ته درناوی وکړي. دا ډول غونډې مخکې هم شوې دي، خو د خبرو جزئیات دا چې څه نتیجې ترلاسه شوي او پر کوم موضوعاتو خبرې شوې دي ډېر وروسته رسنیو ته راوتلي، ځکه چې مخکنیو تجربو ته په پام دا ډول غونډې حساسې غونډې بلل کېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په دوحه کې د روانې غونډې په اړه چې کوم جزئیات راوځي، البته عموما د دواړو خواوو ګډونوال پر خپلو ویبپاڼو او همداراز پر ټویټر په خپلو بیانونو کې جزئیات ورکوي، خو تر اوسه پورې وروستي جزئیات د دې غونډې نه دي راوتلي. د ازادۍ راډیو روانو خبرونو ته غوږ شئ چې کله هم په دې اړه جزئیات راوځي تاسو سره به شریک شي.
مننه چې ازادۍ راډیو واورئ.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیواله مؤسسه وایي چې په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوی زیږیدلی ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. د دې مؤسسې د راپور له مخې په افغانستان کې 8.1% ماشومان د زیږیدو په لومړی شپږو میاشتو کې د مور له شیدو برخمن کیږي. ځینې میندې هم چې نن له ازادۍ راډیو سره غږېدلې دي وایي د اقتصادي ستونزو او اندېښنو له کبله ماشومان د شیدو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي دي.
د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر 50% ډېر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دا راپور چې د جولای په 13 خپور شوی پکې ویل شوی چې په افغانستان کې دا مهال 8.1% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بې وزلۍ، ناوړه دودونو په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډېرو میندو پر روغتیا او روان اغېز کړی چې لامل یې شیدې هم ورسره کمی شوې دي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوی کله چې ماشومان د میندو د شیدو له کمښت سره مخ کیږي، خوارځواکي کیږي، بدن یې کمزوری کیږي او وده یې هم ورو کیږي. یا د موسسه داسې مهال په افغانستان کې د مور له شیدو څخه د نویو زیږیدلو ماشومانو د محرومېدو خبره کوي چې ځینې افغان میندې هم وایي اقتصادي او رواني ستونزو یې شیدې کمې کړې او له دې امله یې ماشومان خوارځواکي شوي دي. په کابل کې یوه میرمن چې یو 8 میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او ډیری وخت د یو څاښت ډوډۍ خوړلو لپاره د خپلو ملګرو او دوستانو کره ځي. هغه وایي د همدې خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ماشوم هم خوارځواکی شوی.
خپل او ماشوم می چې خوارځواکی دی د خوړلو لپاره څه نه لرو، یعنی چې دومره څه چې وی خورم او هغه ته شیدې شي، له ډېرو ستونزو سره مخ یم. نن مې کور کې ډوډۍ نه وه او د خپل یوې ملګرې کور ته راغلم.
یوه بله مور چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي خراب اقتصادي وضعیت او اندېښنو یې شیدې کمې کړې او ماشوم یې خوارځواکی شوی.
ماشوم شدې نه لرم، ته شیدې ورکړم ځکه چې تشویشونه دي، د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې چې سوي دي خپلې شیدې نهسته، نو د بازار شیدو ته مې ته وستاون نه رسیږي.
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د لومړنیو بیړنیو حالاتو د نړیوالې موسسې د راپور پاړه چې ادای کړې په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د شیدو له کمښت سره مخ دي او د دوی د اقداماتو پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تیر جون میاشتې په 28 هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ داخته کسانو شمیر 3,200,000 ښودلی و چې ډیری یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان وو. د مرستندویو ادارو په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بحران او بیا ورپسې د ښځو برکار بندیز اړمنو میندو او ماشومانو ته د لومړنیو مرستو رسولو بهیر هم اغېزمن کړ چې د خوړو نړیوال سازمان په وینا د ښځو له کار بندیز وروسته 115 موسسو خپل کارونه وځنډول چې له بې وزله او میندواره میندو او ماشومانو سره یې د خوړو او روغتیا په برخه کې مرستې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په باجول سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شویو کسانو رسمي شمیر 43 تنو ته لوړ شوی دی. په برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر یوه غونډه وشو، نږدې 200 نور کسان هم ټپیان شوي. په ځینو راپورونو کې د مرګ ژوبلې شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو پاکستانی پولیس دا د داعش ډلې کار بولي. اسد الله لودین او د موضوع نور تفصیل.
د باجوړ سیمې د پرونی ځانمرګ برید ټپیان د همدې سیمې او یا هم د پېښور پر روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د چارواکو او ولسی سرچینو په حواله ویلي چې اکثره وژل شوي پرون ماخستان او نن خاورو ته سپارل شوي دي. برید د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام پر یو غونډه شوی او د دغه غوند غړي د پاکستان حکومت د برید په مخنیوي کې په پاتراتلو تورنوي. د دغه غوند سکرتر جنرال ډاکټر مسعود ګل وایي کراتلونکي کې دوی بیا له داسې غمیز سره مخامخيږي خپل بد ځان دفاع ته ودانګي.
او دا موجوده چې کومه دماکه شوې ده د دې مونږه مزمت کو او آینده چې ان شاء الله کچاري د جمعیت العلماء اسلام خلک دغه ټارګټ شول نو بیا به مونږه آزاد یو، مونږ خپل تحفظ به خپل کوی.
د پاکستان پولیسو ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې برید ځانمرګي او په خبره یې د داعش وسلوالو لخوا تر سره شوې دی. تحریک طالبان پاکستان چې تر دې وړاندې د پاکستان پر پاوز او پولیسو خونړي بریدونه کړي، دا برید غندلی او اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د برید هدف د پاکستانی اسلام پالو کمزوري کول دي. د برید عیني شاهد نعیم الرحمن ویلي د 14 لغاک سره هم حاله دازې هم شوې دي.
سپاته ونه لګیدا یو پلاک وشو او د پلاک چې کوم دی بس زه په سټیج باندې نږدې ناستم او د ټول علما چې کوم دی سره نږدې یو یختم ډیر کسانو یو پلاک وشو برېښنا وشو د برېښنا چې ما وکتل سونه چې کوم دی په سونه چې کوم دی هغه کسان پراته او بهرنګ مو شروع شو او ډیر زیات بهرنګ شو بیا د مشران علما مونږ څنډه تکل هغه محبوس کړل او دغه حالات ورال دل
خوانای سناتور او د پیخ عیني شاهد مولانا عبدالرشید له چارواکو غواړي چې د ټپیانو د درملنې لپاره نسړی کېدونکي حل ځلې وکړي.
زما درخواست ده د پیخورو د گورنر انتظامیه نه هم گورنر سره نه هم وزیر اعلی نه هم چې هغه اسپیتالونو کې د دغه بیمارانو د لپاره خپل تنظیمات وکړي. هغه ځای چې کم زمونږ جماعت دی او کارکونان دي د پیښور هغه تم خاص دي چې د دې نور کورو د لپاره د مریضانو د خدمت لپاره حاضر شي.
باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام پرونی غونډه ته چې بریټ پریوشو ل پیښور او اسلام آباد هم د غون یو شمیر غړي او پارلماني استاذي بلل شوی وو. د جمعیت علماء اسلام ف مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستوالو بریټ غندلی او د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر نه غوښتي چې پلټنه وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ووري چې سلیم محمد سلی چمتو کړي.
یوریشیا ریویو خبرونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه راپور لیکنه خبره کړي چې پکې ویل شوی پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا چنګولو د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی غړي زړه ورکړي دي. لیکوال محمد عمران وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو په نړیواله ټولنه کې د سیمې د امن او ثبات په اړه د پام وړ اندېښنې ولاړې کړې دي. لیکوال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته د تحریک طالبان پاکستان د زړور کېدو خبره سوې ده. هغه ډله چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې خپلې حملې زیاتې کړي او دې کار د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هڅو ته چیلنج پیښ کړی دی. لیکوال استدلال کړی چې د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته پاکستانی طالبان بیا سره منسجم سول او دا چانس یې ترلاسه کړ چې خپل موقف لا پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره سیشن به په یو څېړنیز راپور کې دا هم ویلي چې القاعده شبکې د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په ادارو کې خپل نفوذ زیات کړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لرې دی او حکومت یې له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. مجاهد زیاته کړي د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي. ل لندن خبریدونکي ورسپاڼې الشرق الاوسط چې په بیلابیلو ژبو خبريږي پرون په ناروې کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ولسی جرګې له پخواني استاذ شکریه بارکزی سره د خبرو پر اساس مقاله خبره کړې چې د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان د ځان د وټلو او د افغانستان د اوسنی وضعیت په باب خبري کړې دي. هغه ویلي چې د طالبانو تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې نوم شامل وو او طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په هغې پسې لټون کاوه. خو دا وتوانېده چې په خوندي ډول ځان بریتانیا ته ورسوي. الشرق الاوسط د 2014 کال په نومبر میاشت کې پر شکریه بارکزی هغه ځانمرګ بریت ته هم اشاره کړې چې په خپله میرمن بارکزی پکې ټپي سوې وه. بارکزی ورسپاڼې ته ویلي دا یوازې طالبان نه وو چې دا یې ګواښلې وه. د هغې په وینا فاسد مافیا هم په دې کار کې داخله و چې د ولسی جرګې پر مهال د دغه کسان افشا کړي وو. شکریه بارکزی زیاته کړې چې
سموک غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدم کو شی به ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورسته راپور د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ سیلاب ځپلي خلک وایي چې د ورستیو سیلابونو له کبله په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ خورې شوې دي. د طالبانو چارواکي هم تاییدوي چې د دې ولایت په هغو سیمو کې چې سیلابونه پرې راغلي وو خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي.
دا د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکو د څور زیوډان دي د سیلاب د بیرحمت څپو څخه ژوندۍ وژغورل سو. دا کسان چې سیلاب یې د کورنۍ د غړو ترڅنګ کورونه هم ترې ویوړه اوس مهال تر شنه اسمان لاندې د خیریه موسساتو په مرسته په شنو او سپینو خیمو کې ژوند کوي. د دې کسانو که څه هم ژوند ژغورل سوی وایي اوس یوه بله مرګونې څپه هم ورباندې راغلې ده، هغه د ناروغیو ده. نور آغا او نورالدین چې د کورنۍ غړي اوس مهال تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي وایي
تاسو وګورئ په خیمو کې ماشومان لویان او ځوانان ټول سینه بغل دي، ټول ناروغه دي. یو شمیر په خیمو کې دي او یو شمیر په کورونو کې دي، یعنی ټول خلک درملو ته اړتیا لري. د شپې کله کله هوا د ژمي په څیر یخه شي، ورځ ښه ده، لمر وي، شپه باد لري او هغه مځکې چې موږ پرې ویده کیږو لنده بل لري. یخ بیخي زیات دی، یو شمیر کسان مو ناروغه دي. علت یې دا دی چې تر خیمې لاندې ژوند کوي، ځکه یو نازک ټاټ دی چې موږ ترې لاندې ژوند کوو. یوازې د باران او لمر څخه موږ خوندي کړي یو، خو د یخ څخه یې نه یو
خوندي کړي.
د دې تر څنګ یونیسف یا د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د خوندیتوب ادارې هم په سیمه کې د ناروغیو د خپرېدو اعلان کړی دی. د دغې ادارې سیمه ییزو مسؤلینو ویلي دي چې دا ناروغي به د چټلو اوبو څخه پیدا کیږي. دوی وایي سیمې ته یې د پاکو اوبو د رسولو هڅې پیل کړي دي. بلخوا طالب مسولین هم منی چې په سیمه کې د وروستیو سیلابونو له راوتلو وروسته خلک په بیلابیل ډول ناروغي اخته سوي دي. د جلریز ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي صبغت الله نافذ وایي چې دوی په سیمه کې روغتیایي ټیمونه ځای پر ځای کړي دي تر څو له خلکو سره پر وخت مرسته وکړي.
دلته دغه موسم او د هوا د ککړتیا او د غلک وجنه، ځکه دلته د مالونه مواشي هم ډیر لمنځه تللي. تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې لامو په دې نه یې توانېدلي چې مکمل له دې علاقې نه وباسو. نو له دغه وجنه خلکو ته مرضونه پیدا شوي دي، قسم قسم تکلیفونه مرضونه خلکو ته پیدا شوي چې د هغو په هغه باندې د صحت ټیم هم الحمدلله دلته شته، ډیره همکاري موږ سره کوي.
د دې تر څنګ دغه سیلابونو له راوتلو وروسته هلته خیریه موسساتو هم ځانونه رسولي دي او له سیلاب ځپلو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي دي او راپورونه وایي چې دغه مرستې لا هم ادامه لري. دا په داسې حال کې د شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د میدان وردګو ولایت په جلریز د میرداد چک جغتو او مرکز میدان ښار کې سیلابونه راووتل چې په جلریز ولسوالۍ کې 10 کسان مړه کړه او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان کړه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زامی دلہ د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی فقط تاسو ته پیغام پریږدم. دا په جوړ کې چې کومه کیسه پیښه شوې ده دا د علماء په ونډه کې چوکنه شوې ده، غیر انساني غیر اخلاقي غیر مسلمانی کار ده. دا موږ په کلک کوټو کو سره غندو مسلمان دا کار نه کوي چې په جماعتونو او په غونډو د مسلمانانو په غوږځای کې چاودنې کوي. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هله هرزو او توکم دغه د چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. او د اسلامي امارات پلایتن پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایط او خپل د هیواد حوزات په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګیدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات حضور رسول الله نغران خبرې کوم. په قدر د حق چې کوم غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ، ان شاء الله موږ امیدوار چې خیر پیل به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلې دي دغه لري شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
سموک غاگل آزادی راډیو